احمد شبریم د ازادي راډیو په ماشومانی خبری مجله کې ستاسو هرکلی کوم. طالبان ژمنه کوي چې یو شورا به فعال کړي.
شورا جوړیږي، هم د مشرانو شورا، هم د عام شورا.
وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. په دې خبرونه کې مو د پخواني ولسمشر سلاکار عمر داوودزی راغولی چې جمهوري نظام څرنګه سقوط وکړ. دی د اشرف غنی په وینا یوه وړاندوینه هم راسره شریکوي.
امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي، خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما د تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده.
په کابل کې د برېښنا پارچوي خلک په تنګ کړي.
برقونه له سهار نه سيزي، یو ساعت یا دو ساعت سي مسپښین راځي، بیا هم نه زیاتی وخت آتش پاک برقونه نه وي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستنک ځای اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري د زرګون افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي. په کابل کې د بریتانیا یو وګړی تریتم شوی دی، او په بنګلادیش کې یوې کښتۍ اور اخیستې او 9 کسان یې وژلي دي. بشپړ خبرونه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې زرګونه افغانان له افغانستانه باسي. د بریتانیا حکومت پرون په دې اړه یو مفصله اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 30,000 پورې افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی بریتانیا ته راولي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنسن په بخښنې سره ویکتوریا اتکنس ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لار برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د بریتانیا د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له بریتانیایي ادارو سره کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او بیان ازادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره هڅې کړي وي. بریتانیا تر دې مخکې هم په اګست کې 15,000 افغانان ایستلي دي. د یو بل خبر له مخې د بریتانیا یو تبع ګراند بیلی په کابل کې تریتم شوی دی. بریتانیایي رسنیو راپور ورکړی چې بیلی د طالبانو لخوا نیول شوی او اوس یې درک نه دی معلوم. ګاردین ورځپاڼې ته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو ویاند یې تایید کړی ده چې د بریتانیا یو تبع په افغانستان کې نیول شوی او دا وزارت د نیول شوي کس له کورنۍ سره په تماس کې ده. د راپورونو له مخې ګراند بیلی د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په سپتمبر کې افغانستان ته ستون شوی و. هلته یې له یوې امنیتي کمپنۍ سره د مشاور په توګه کار کوو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی چې د قانونو له ناقانونه استخراجونکو سره به سخت چلند وشي. هغه دا ګواښ پروند قانونو د داوطلبۍ په یو غونډه کې کړی دی.
دا څه کسان ګیر شي، د دوی ماشینري به هم ټوله ضبط کېږي او دوی به باګرام یا پلچرخې ته لیږل کېږي او دوی ته به هغه جزا موږ ورکوو چې په ټول عمر چا نه ورکوي، ځکه دې ته خاینې ملي کېږي. دا خاینې ملي ده، خاینې اسلامي ده.
د لاور په دې غونډه کې ومنله چې ځینو سیمو کې قانونه په پټه او ناقانونه توګه استخراجېږي. د طالبانو تر بیا واکمنېدو د مخه د وخت حکومت طالبان ګرم بلل چې تر خپلو ولکو لاندې سیمو کې په زور او ناقانونه توګه قانونه باسي او عاید یې اخلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا له متحده عربي اماراتو سره مخ کیږي. تمه ده لوبه د افغانستان په وخت په 9:30 پیل شي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپله لومړنۍ سیالي له پاکستان سره وکړه چې د پاکستان لوبډلې په 4 وکټ وګټله. د افغانستان تر 19 کم عمره ټیم د 19 په آسیایي جام کې درېمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکي دوشنبه ته پلان شوې ده. په بنګلادیش کې یوې لویې کښتۍ اور اخیستې چې له امله 9 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پیښه نن سهار وختي د دغه هیواد په جنوب کې شوې ده. چارواکو ویلي په ام وی اویجان نومې کښتۍ کې شاوخوا 800 مسافر ناست وو. د اور وژنې یو مسؤول کمال الدین باویان ویلي اور په ماشین خونه کې لګېدلی و او تقریبا 2 وخت یې ونیو چې مهار شي. د اور لګېدنې په وخت ګڼو کسانو ځانونه د کښتۍ له پاسنیو پوړونو لاندې اوبو ته اچول. ښایي د مړینو شمیر زیات شي، ځکه له 2 ژوبلو کسانو نه هم د ځینو وضع ښه نه ده. په یونان کې د کډوالو دی وی بیړۍ په ډوبېدو سره لږ تر لږه و کسان مړ شوي، پیښه پرون شوي او قربانیان د افریقا او منځني ختیځ دي. یوناني چارواکو ویلي د بیړۍ شاوخوا نوي تنه سورلۍ ژغورل شوي هم ده. د افریقا او منځني ختیځ اکثر په ناغوښتونکو د اوبو له لارې یونان ته ځانونه رسوي، خو ډېر کله دې هڅه کې ناکامه او بیړۍ په اوبو کې ډوبېږي. سه شنبه هم په یو ورته پیښه کې چې د یونان لوګاندروس ټاپو ته نږدې شوي لږ تر لږه درې کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د راپورونو له مخې د سږ کال له پیله تر دې دمه څه باندې 2500 کسان د سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو پر مهال په اوبو کې ډوبه مړه شوي دي. او د اروپایي ټولنې یوې لوړپوړي چارواکي ویلي له ایران سره د اټومي تړون په اړه راتلونکي دور خبرې به را روانه دوشنبه په ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي چارو په اړه د اروپایي ټولنې د خبرو د همغږي کوونکي انریکا مورا پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغې زیاته کړې په راتلونکي دور کې باید په اساسي او مهمو مسلو خبرې وشي. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي که څه هم په ویانا کې په ښه نیت خبرې کوي خو د چا فشار ته غاړه نه ږدي.
طرف های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند یک امتیاز بدهند و ده امتیاز
دوی زموږ مقابل لوري دی پوشی چې یو امتیاز راکوي او لاس غواړي نو ایران باید کله د لار ورسره ونه مني. نو خبرو کې زموږ د وکړې ور سند هغه ژمنو تر رسیدل دي چې د برجام ټول خو اشاره ورته کړی ده.
در برجام به اون اشاره کردند.
د نړۍ لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې، جرمنی او اروپایي ټولنې 2015 کال له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. امریکا په 2013 کال کې ترې ووته او په ایران یې بندیزونه ولګول چې په ځواب کې ایران هم د اټومي تړون څخه سرغړونې پیل کړي.
دا سجرډو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. زحمت چی برمو پری خبری مجله که کوربایم تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. طالبان وی چه یو شورا جوڑوی. دا خبره در روی ویان زبیه الله مجاهد ازادی رو توکره. او وی ویل چه در ملی شورا لپار با یو بدیل ریاست یا یو اداره تأسیس شی او در پارلمانی چارو وزارت با لغو شی. پو اداری چارو که طالبان و یوشمیر نور تغییراتم را وستیده جزیات پدی راپور که.
طالبان وایي چې البته دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا منی چې دوی یو شمیر وزارتونه او ادارې د دوی د کابینه د نوې پریکړې له مخې لغو اعلان شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد توشي بمخ کې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سولې همدارنګه په پارلماني چارو کې د تیر جمهوري حکومت د دولت وزارتونه همدارنګه ځینې د شکایتونو باندې کوم کمیشنونه او د شکایتونو او بکې د انتخاباتو په برخه کې کوم کمیشنونه چې دا دواړه لغوه شوي دي. ښاغلی مجاهد وویل دا په دې معنا نه ده چې د انتخاب د پارلماني چارو کې کوم وزارت لغوه شوی ده. هغه د بیا دغه بنسټ یا دغه اداره یا پارلمان د کارونه کوي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اراده لري په راتلونکي کې دوه شوراګانې چې هغه عامه شورا او د مشرانو شورا ده دوی بیرته خپل کار پیل کړي او دغه شوراګانې جوړوي. ذبیح الله مجاهد وویل د دغو وزارتونو او کمیشنونو د لغوه کېدو اساس یا بنسټ دا و چې اوس په افغانستان کې د دوی حکومت له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د دې ادارو د کار اضافه والی ورته ښکاره سوی و. نور یې نه غوښتل چې یعنی اړتیا نه وه چې نور د دوی وزارتونه یا همدغه ادارې په دې برخه کې کار وکړي. وابه ورو ذبیح الله مجاهد لا جزئیات په دې اړه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
اول خو دغه موضوعات د دې سولې چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت دغه دوست لپاره اړین نه بلکې د ځکه په تاسو پیګل اقتصادي په حکومت ستونزې لري او داسې اداره سره خپل کار نه کوي ورته نه استفاده نه کیږي د حکومت په وګ باندې بار کیږي. نو دا سي ادارې ته اوس لپاره ضرورت نه ده خپل وخت ضرورت لپاره جوړ شي او اوس هغه سولم امنیت ټینګ سوی د دې کوم وزارت ملتراسي سول ټینګ ده خو یې نو اوس ستونزې سیلر واغ دي شاد دعوتون علما او څنګه د نور شوراګان لرنم کار جن اخستل شنو مولوی تشکیل ته د وزارت په بڼه نه ضرورت نه لیدل کیږي ځکه دای لاغوس او دوه وزارت هم داسې د پارلماني چارو هم ځکه اوس هغه شکل باندې کوم مخکې د حکومت بڼه وا
هغه رقم نه ده د کی به جوړیږي د شورا باندې بدلوي شورا جوړیږي هم د مشورانو شورا هم د عام شورا ولې هغه به ځان ته بیا په وخت کې ضرورت په اساس یو ریاست هم کولی شي کنټرول یې وکړي او اړتیا یې پوره کړي او یا به کوم یو بل وزارت د مسؤلیت په غاړه واخلي هغه تنظیم کړي او بل دوه کمیسیونونه د انتخاباتو کمیسیون یو بل د انتخابات د څار کمیسیون د درته ضرورت نشته که اوس موږ په پروسې نه لرو نو هغه د اړتیا سره جوړ شوی مخکې خو دا نشته او بل دغه د بشر حقوقو کمیسیون دانه د لغوه سوی ده تعین شوی ده هغه به جوړیږي او به انشاءالله خپل فعالیت بیا وکړي.
شیبه صاحب د یادونه وړ ده چې مخکې د طالبانو حکومت د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف په وزارت باندې بدل که او د دې خبره دغه وزارت په افغانستان کې اسلامي احکام پلي کوي چې د مسلې د ګڼو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو د چارو فعالینو غبرګونونه راپارولي وه. وروسته له هغې چې د روان کال د اګست په 15مه طالبانو په ټول افغانستان کې ولکه ټینګه کړه او بالاخره یو سرپرسته کابینه یې رامنځته کړه، باورونه دا موجود و چې دوی به د راتلونکي لپاره د انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي، خو اوس د دغې پرېکړې له مخې داسې ښکاري چې دوی د انتخاباتو لپاره هېڅ ډول اراده نه لري.
مننه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه اسیسی و چې د طالبانو د شورا په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول.
تیر کال او د راتلونکي لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي راډیو ځانګړي مرکه
د افغانستان د جمهوریت دولت یو پخوانی چارواکی عمر داوودزی وی د افغانستان وروستی ولسمشر اشرف غنی د تیر کال په دسمبر کې د حکومت د پرزیدو او له اقتصادي تنګسې سره د طالبانو د مخامخې دوه وړاندوینه کړې وه. شاغلی داوودزی د افغانستان د وروستی ولسمشر اشرف غنی د سولې په چارو کې لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کړی او د حامد کرزي په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر چارې مخ ته وړي دي. شغله داوزه اوس په متحده عربی اماراتو کې دی. لدا سره اسمت څاروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ویل کیږي چې د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړ شي او بیا به طالبان کابل ته ځي. دا جول جاړای د چا ترمن شوی و
په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوته او اما یو دفتر د قطر به هم ناری وکړي او چې غوونه پی کول چې کابل ته مننه نوځي او مونږ سیاسي جوړجاړی را منځته کوو. اما دلته د کابل د څلور خواو قومندانان کابل ته ننوتل، نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نو شفاهي و او امریکا لږ زره تیروتنه وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوی نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومنده نه وه. یو قسمت یې ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه نوځو، یو قسمت بلې په دې فکر کوو چې نه همدا فرصت دی په زور یې نیسو.
دا خودی سقوط دی ورځی خبرې دي، لیکن تاسې دی ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وي د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملا واک را وسپاري او که دې ته حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
هو، د طالبانو سره په 2014 جنوري کې په دوحه کې زموږ ملاقات وو، وخت کې زه دولت کې نه وم. اما هغه وخت کې د خبرو نظمه برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره پاینده حکومت کې شامل کیو فرصت ورکی. دا غنه بعد هیڅ وخت به متيقن نشم چې طالبان بازيري چې د کابل د یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکارو کی په ګډه وکارو کی.
آیا تاسو په هدی چې د افغانستان جمهوریت نظام به سقوط کوي؟
زه څوار لس پنځه لس ورځې مخکې د دې نه متوجه شوم چې وسنو سقوط کی خدا نه واضح چې څه وخت به سقوط کی سپتمبر کې وی اکتوبر کې وی د کال اخر پورې وی نو ځینې غونډې داسې ما په ارګ کې چې پکې مې خپله دخالت شامل هم حضور مې درلوده هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي د ملک چار څلور خواوو کې څه حالت دی
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غني سلاکارانو ستاسو په شمول دته حقایق نه ویل هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه د نو خبر دا خبره سمه ده
خو زه د هر چا شاهد خونه یم زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلی په هغه عقله خبره کوی شم زما برداشت دا و چې د سړی آگاه و د هر څه نه خبرېده ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده مشکل دا نه و چې دی آګاه نه و مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کوه هغې کې تفاوت و آیا د خپل دا مشکل چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ یا دا چې پوهه د دوه او عمل د بل چا په لاس کې وو
د اوسه سپ تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړی چوکي درلودلې د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللای شي
د حکومت ناکامۍ هغه وخت نه شروع شول چې دوسره نظام موږ باندې خارجانو تحمیل ک یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنز ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونه په افغانستان باندې تحمیل کړ د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول
محمد عمر داوودزی د پخوانی ولسمشر د سولې په چارو کې سلاکار او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی یو شمیر افغانان یو ځل بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي دا تورونه وروسته تر دې زیات شوي چې د پاکستان سفیر په کابل کې له طالب چارواکو سره لیدنې کتنې زیاتې کړي تفصیل په دې راپور کې
د بشر حقونو یو شمیر افغان فعالانو او سیاسونو یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاس وهنه تورن کړ دوی ادعا کوي چې د پاکستان موقف په تیرو څلورو میاشتو کې د طالبانو او افغانستان او د طالبانو په اړه د دې هیواد د چارواکو څرګندونې دا ښیي چې دغه هیواد د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي پاکستان په تیرو میاشتو کې د دوو سترو ناستو قربتوب کړ چې په هغه کې د ګڼ شمیر هیوادونو استازو ګډون درلود د پاکستان ډیر ټینګار په دې ناستو کې دا وشي نړی د طالبانو سره تعامل وکړي لدی ورهاخو هغه محل چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسیدل د پاکستان لومړی وزیر عمران خان څو ځل نړیوالو غوښتنه وکړه چې طالبان په رسمیت وپیژني ان تر دې چې هغه د میزان په میاشت کې لزینو رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو په صورت کې د زینو نمنونکو پایلو غوښ هم وکړ د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په غونډه کې د عمران خان تازه څرګندونه چي د افغانستان د فرهنګ پاړې کړوي هغه هم د نن په افغانستان کې د ګڼو خبرګونونو سره مخ شوې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د تیر نظام د جمهور رئیس لمړی مرستیال امر الله صالح او د تیر حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر هغه چيري بچي د پاکستان لمړي وزیر وروستي او څرګندونو ته خبرګونونه وخودل دوی یو یو شمیر خلکو د عمران خان خبرې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه یاد کړه او وی ویل چې دا په یوې نړیواله ناسته کې د افغانستان د خلکو لپاره سپکاوی دی خزینه فعال راضیه بارکزی وی پاکستان په نړیوالو غونډو کې تل د طالبانو په ګټه خپل دریس بیان کړی دا یو له هغه ګوتو پښمار میرمنو څخه ده چې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې د خزو د دفاع لپاره غږ پورته کوي اغلی راضی د او آی سی له ناستې وړاندې دا چې پاکستان د دې ناستې کوربه او دغه سازمان ته لیک هم استولای وو نو موري ازادي رادیو ته وویل
د پاکستان د حکومت وسنی رویه چې غواړي وخی د افغانستان یو رسوان ده او خه گاونډای دی داسې نه ده بلکې هغه غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او ځان د افغانستان د ټولو جغرافي مالک وخی زما او د ټولو نظر دا د افغانستان په تاریخ فرهنګ جغرافي باندې تیرای دی او باید بې ځوابه پاتې نشي
خود طالبانو د بهرانه یو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او آی سی ناس څخه ورسره رسنوي سره په خبرو کې د د عمران خان خبرې د افغانانو لپاره سپکاوی ونه بللې. هغه له دې ناست نه وروسته په کابل کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او دا لازمه نه ده چې یوې مثبتې ناستې ته د منفي اړخ خور کړل شي. هغه وویل اړتیا نه لیدل کیږي چې د حکومت لخوا د دې خبرو ته غبرګون وښودل شي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره او همداراز دوی ته د مشورو په هدف زیاتې هڅې کړي. ښاغلی قریشي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت او یو لړ نورو مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلمي خلیلزاد سره لیدنې هم وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز د عقرب په شلمه د توریکا په ناسته کې چې په اسلام آباد کې وه له نړیوالو وغوښتل تر څو د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي. هغه د غشان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د میزان میاشتې په 19 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له رئیس الوزرا سره یې ولیدل. ښاغلی قریشي کابل ته له سفر یو ورځ وروسته وویل چې دوی طالبانو ته مشوره ورکړه چې څه ډول حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقونو فعال خان ولی عادل وایي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان رښتینی ملګری نشي کېدای. د هغه په خبره د پاکستان وروستی دریځ له نړۍ د امتیاز اخیستو په معنا دی تر څو وښيي چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري.
کیدای سی پاکستان په دې خبر سره پیډول نړۍ په نام مستقیمه توګه یا په نا اعلان شوی توګه قانی کې چې نور د افغانستان په اړه د ډیرو مهمو مسایلو پر سر لدوی سره خبرې وکړي. پاکستان غواړي دنیا ته وښيي چې تر طالبانو د مخه مونږ ډیر مهمې چې د افغانستان د مسایلو په اړه سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې مخکښ غړی محسن داوړ او د دغه هیواد سناتور افراسیاب خټک د جوزا میاشتې په وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره ویلي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي دریځونه د طالبانو په استازیتوب دي. خو د کابل ښار اوسیدونکی میوند د پاکستاني چارواکو وروستي دریځونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه او تیروتنه یادوي.
طالبانو باندې او د غراز په پانارو باندې د پاکستانی چارواکو دغه راز موقفونه خنه یعنی هغوی باندې خنه لګی. طالبان دغه کار په خپل چارو کې مداخله غنی. هغوی د پاکستانی چارواکو له دغه کړنو څخه ناراضه دي. نو خدا د شي اسلامي امارت په دغه خبرګون وخی.
فیض حمید هم د طالبانو د کابینې له اعلان څورز مخکې کابل تراغلی وو. نوموړی هغه مهال د پاکستان د ISI مشر و. هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې طالبانو هغه افغانستان ته بللی او د سفر هدف یې د رهبری پر سر د طالبانو د خپل منځي ستونزو د حل مسله وه. هغه ادعاوې چې طالبانو بیا رد کړي. په ورته مهال د طالبانو د حکومت له چارواکو ادارو له مسؤلینو په ځانګړي ډول د بهراني او مالي وزارتونو سرپرستانو سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر لپسې لیدو کتو پر ټولنیزو شبکو د ډیرو خلکو نیوکې او غبرګونونه راپارولې دي. هم غوښتل په دې اړه د شته ادعاګانو په تړاو د طالبان زر هم واخلو. خو ویندویانو زمونږ پوښتنې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پاکستان د سیاست اصول او بنسټ د اسلام استازیتوب نه کوي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې پاکستان کې داسې کس حاکم دی چې شل کالې برخلیک د هغوی په لاس کې و او د پاکستان د حاکم لپاره دین نه بلکې مالي مسایل مهم دي.
مګدین افغانستان زموږ هم سلګونه کار د اسلام ته سوې کو نظام جوړول جلا مسله د خلکو مسلمانۍ جلا.
بل خو یو شمیر افغان سیاسي کاربوهان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او د افغانستان لپاره د پاکستانی چارواکو دی ورستې او څومیاشتو حلیزلی ل نړۍ نه د خپل هیواد په ګټه د امتیاز غوښتنه بولی. سیاسي کارپو طارق فرهادي:
پاکستانی‌ها خودشان یک دستگاه دیپلماسی بسیار قوی دارند. از سال‌ها به این طرف
پاکستانیان خپل د ډیپلوماسۍ یو ډیر پیاوړی دستګاه لري. لکلونو را پدی خو انګلیسی ژبه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دی. خو لبد مرغه د افغانستان هغو کسانو چې باید غږی اوچت کړی وي وتښتیدل او د تیښتې سره خپل محبوبیت هم له لاسه ورکړ.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنیږي. خود دغه هیواد چارواکو هیڅ کله دا ادعاګانې نه دي منلي. که څه هم موږ هڅه وکړه په کابل کې د پاکستان سفارت د چارواکو نظر په دې اړه واخلو خو ونه توانیدو.
ستاسو لا پیغامونو
ما پیغام دی وزبی ولا مجاهد ته ورسیږي ورته وا دغه ژر ته ژره ورته جوړ کړه. دا څه نکل جوړ کړی چار دی واده یې کوځای پره ورته کاشکې په زرا مرمۍ ولي او د دې لنجرو څخه د بازمات کراچۍ جوړه کړې. څوک یېرې بخښې چلی څوک ښځې بخښې بارې څوک کوچنیان بخښې سپاره کړي بدیات راپوودې کلي کې پوه تښته ګرځي او یو چې دا مرستې راځي بس لنجار وار ولی بولات چه ورته و در را بایر چه راوی در مجاید پنامه و در شید پنامه بخپل گور که در کمانان آسده که دو مخنیوی وکی ورته کل چه اعلان وکی عملی که واسی رو ته اعلانون ورته کوی اغا والا که پرواز بیداری اغا داج رب غنی کمانان آزینی جور سوی دی ورو را چه بالا والا که آوری دیار سره بخپل سر بندی زلط حکومت چلی مرمی دیش دای چیری دا بی شهیدانو د وینو سره خیانت دی، د ملت سره خیانت دی. دا خو د دوی شخصي موټر نه دی، شخصي سلایې نه دی. دا خو د ټول افغانستان دی. واورو ولې دا خیانت کیږي؟ زو مخنیوی وکړي، وردو جوړ کړي، نقلیه جوړه کړي، موټر یې ټول کړي، هلته سلاو مهمات په حساب ورکوي، په حساب یې دي نه اخي. یا تجارت پر شروع کړی درګر دی، کور ته څه د خرڅوي. سر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
زه خبرې کوم مزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې دما کور بمبارد شو. دما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي دا د ولسوالي په هغه کې له یو کوره شل نفر هم نیسي، له یو کوره څلور نفر هم نیسي، یو کوره پنځه نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدره سو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کښې مهاجر وم، د قلی جوز په شرک کښې پروت وم. هېچله ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. د لیم داسې کومکونه چې راځي دا یې ټول په خپل په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له رادیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته، تی مجبورې وو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. سره له دې چې د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برېښنا ورسوي، خو کابل ښاریان د برېښنا له کمښت او نامنظمو پارچاویو شکایت لري. دوی د برېښنا بې نظمه ویش اصلي عامل ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل ښار کې د برېښنا کموالی او دوامداره پرچوي هغه ستونزه ده چې ډیری خلک یې له امله شکایت لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې پروانې سعید په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
کابل کې سې برقونه له سهار نه سېځي، یو ساعت یا دوه ساعته سې ماسپښین راځي، بیا هم نه زیاتي وخت اته شپه برقونه نه یي. نو د برقونو مسؤلین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي سې دا مشکلات حداقل سې که په ورځ کې څلور ساعت هم راسي بیا هم ډېر دي، مګم په دې وختو کې زیات که اوسي یو ساعت یا دوه ساعته برقونه یي. نور
د زمي موسم له پیل سره د تیرو کلونو پښان ساکال هم خلک د برېښنا د برچویو لامله اندېښمن دي. بلخوا د برېښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاک سره اړ دي چې د منظمو پرچویو لیست برابر کړي. هغوی ژمنه کړې وه چې په ټول کابل کې د برېښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړی چې ډېر زر به خپور سي. خو د کابل ښار د اتمې حوزې سیمې اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دا لیست نه دی خپور سوی.
په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلودې. دا یو ستونزه ده چې مونږ کابل ښاریان دې سره مخامخ یو، او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر سوې، ولې نارمال حالت ته یعنی ښه کېدو خواته نه ده تللې. د ژمي په موسم کې دلته د کوم وخت استفادې نه وي، په هغه وخت کې برق زیاتره وخت نه وي.
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم وایي چې د برېښنا کموالي خلک له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
ډېری کارخانې دي په برق باندې تنظیمېږي چې هغه د تیلو څخه نه شي کولی هغه خپل عاید پوره کړي. بل نه یوازې کارخانې، هم د عام وګړو لپاره، د خلکو لپاره چې هغوی په کور کې دي، له برق څخه استفاده کوي، د ګازو د دیزي شیان څخه استفاده نه کوي. نو په همدې خاطر باندې که چېرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي، دغه مسله حل شي، د خلکو لپاره به ډېره ښه وي.
له دې سره د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د برېښنا د زیات مصرف له امله آن چې کله یې نوبت هم وي برېښنا پرې کیږي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برېښنا د ګرمښت په مخه کاروي، د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفا برېښنا یوازې د رڼا او ضرورت پر اساس وکاروئ، تر څو موږ وکولی سو هغه سیمې چې برېښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولی چې برېښنا ورورسوو هغوی ته برېښنا ورکړو.
د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 200 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو د دوی تولید 380 میګاواټه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.